السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت تاسو ته ځانګړي راپورونه او مرکې لرو دا هم اورئ چې د دغو مراسمو پر مهال نن په کابل کې په څو سیمو باندې راکټونه لګېدلي دي نامو د سر موضوعګانې دي په همدغه پروګرام کې ډیری راپورونه په همدې اړه ځانګړي دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ د غور ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د مرغاب ولسوالۍ د بیرتنیولو عملیات پیل کړل په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د هغو څلورو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل شوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وی ټول اړخونه دي د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي جنرال سکاټ میلر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل
دا یو غوره ورځ ده چې یو وار بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو د ملاتړ ډاډ ورکړو دا ټولو اړخونو لپاره ښه وخت دی چې د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي او پوځي اړخونه وکړی شي د سولې لپاره سیاسي زمینه برابره کړي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت په دفاع وزارت کې د خپلواکۍ څلې ته د ګلونو ګډې کښېښوده بلخوا به نن ماښام د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې برج خلیفه چې د نړۍ تر ټولو دنګ ودانۍ ده د افغانستان په ملي بیرغ رڼا سي د غور ولایت چارواکي وی امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ د بیرتنیولو عملیات پیل کړل د ولی ویاند وایي چې د ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره هوایی او ځکني پوځي عملیات روان دي بلخو د غور د پولیسو ویاند عبدالمعروف رامش نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بشپړې تصفیه روان وي
صبح امروز عملیات مشترک
د مرغاب ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره نن سهار د ځنګړو کیتو کمانډو او ملي پولیسو په ګډون ګډ عملیات پایل شول چې تر اوسه د پاموړ لاسته راوړل لري که خدای کول مرغاب ولسوالۍ به ډیر ژر بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورشي
دغه ولسوالۍ تیر شپه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول شوه چارواکو د تیر شپې په وسلوالو نشته کې د درویو سرتیرو او څلورو وسلوالو د وژل کېدو او څلورو سرتیرو د چپی کېدو خبر ورکړی وو د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې قاضی القضات عبدالله اورکزی وژلی د ملي امنیت یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګې قاضی القضات عبدالله اورکزی چې د ننګرهار پر زندان یو وروستۍ حمله پلان کړې وه د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل سوی دغې سرچینې نه دي ویلي چې نوموړی چیرې او کله وژل سوی د ننګرهار پر زندان دوی اونۍ مخکې په ډله ییزه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی 25 کسان وژل سوي او 5 اوس نور ټپیان سوي وو د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه په یو اعلامیه کې عبدالله اورکزی د ننګرهار په چین او نازیانو کې د داعش د جګړو مسؤول بللی دی په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د هغو څلورو مشکوکو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل سوي دغه څلور مشکوک کسان چې د لبنان د شیعه افراطي ډلې حزب الله غړي معرفي سوي په 2015 میلادي کال کې د حریری په وژنه کې تورن ګڼل سوي خو په غیاب کې محاکمه کیږي تر اوسه د دغو مشکوکو کسانو ځای ځایګی معلوم نه دی د لبنان حکومت او ځینو هیوادونو د رفیق حریری په وژنه کې حزب الله ډله دخیله ګڼلې ده خو دغه ډلې دا تورونه کړی دی د رفیق حریری زوی سعد حریری د هلن په حق کې د محاکمې په جریان کې حاضر دی د بیلاروس په پلازمینه مینس کې پرون د پرلپسې نهم شپې لپاره په زرګونو اعتراض کوونکي واټونو ته راووتل او د دې هوا د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې اعتراض وکړ پرون د ورځې په پیل کې لوکاشینکا ویلي و چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو امکان شته په دې شرط چې اساسي قانون نوی سي اعتراض کوونکو چې د اپوزیسیون سره او سپین بیرغونه راپول د لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله خو لوکاشینکا پرون په مینس کې کارګرانو ته په وینا کې ویل چې هیڅوک پر د شینی سي تپلی
تاسو به هیڅکله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم
دغه مظاهره د اگست پر 9مه د ولسمشری تر ټاکونو وروسته پیل شوې چې لوکاشین کپی کې غټون کې اعلان شوی خو غنو کسان ویلي چې په دغه ټاکونو کې درغلي شوې ده او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي نن به یو مهم کسو بخشي خدا به ایډوارد سنودن یا د ملي امنیت په خوانی سلاکار مایکل فلین نوي ترامپ دا خبره پرون په ایر فورس 1 الوتکه کې ورسره ملو خبرلانه ته وکړه خو هغه پر اړه نور جزئیات ورنه کړل سنودن چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې په خوانی قراردادي وو او اوس په روسیه کې اوسي تورن چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا د استخباراتي ادارو پټ معلومات افشا کړي وو ولسمشر ترامپ د ملي امنیت په خوانی سلاکار مایکل فلین په 2013 میلادي کال کې ورسله هغې له کاره لیرې کړ چې ښکاره سوه هغه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ته په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپلو اړیکو په اړه درواغ ویلي وو
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د زمریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ 101مه کلیزه د افغان ولسمشر سهار مهال په دفاع وزارت کې د ازادۍ څلیتا د ګلانو گیړی کې خوده
د افغانستان د اسلامي جمهوریت محترم جمهور رئیس د ګلوغې دلو مراسم پای ته ورسېدل
دای په امان
په همدې حال کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم یو پیغام ورکړی او د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ یې ښودلی
It's also a good day to reaffirm our support.
دا یو غوره ورځ ده چې یو ور بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو د ملاتړ ډاډ ورکړو. دا ټول اړخونه لپاره ښه وخت دی چې دا تاوتریخوالي پر کمولو قور وکړي او پوځي اړخونه وکړي چې د سولې لپاره سیاسي زمينه برابر کړي.
دغه پروګرام کې له یو داسې سک افغان سره هم تاسو ته مرکه خبرو چې د کورنۍ اکثر غړي په بریدونو کې وژل شوی خدای وای ازادي لمانځي او افغانستان نه وزي سونی سنگ
د سونی سنگ سونیم او د افغانستان سردار یم البته دا د یو سلو یوم کال چې د موږ د ازادي ورځ ده دا موږ ډیر خوشحالي سره منځل کړی ده
وخت په افغانستان کې څلور بجې او ته دقیقې کیدونکې دي رازو لمړی مطلب ته نن د افغانستان د خپلواکۍ 101مه کلیزه ده د افغانستان حکومت دغه مراسم رسمن ون منزل خو هغه مهال چې دا منځنه روانه وه د کابل په څو سیمو راکټونه ولګېدل د کورونا چارو وزارت ویلي د نن ورځې راکټي بریدونو په پایله کې لس تنه ټپیان شوي دي په دغه ټپیانو کې څلور ماشومان هم شامل دي او خدای ملي مصالحي عالی شورا د خپلواکۍ د برتګ ټلو ورځ په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي تمه ده په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي امید زهیر مل په دغه موضوع کانو یو راپور جوړ کړي
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل یو مکلیزه ولسمشر محمد اشرف غنی د سیشن به ورځ په سهار د ملي دفاع وزارت پنګړ کې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سل یو مکلیزه په درناوي د استقلال سلیتا د ګلونو ګډې کې خوده خودی مراسم له پای لګ ورسته د کابل په پینزو هاوزو څوار لس راکټونه ولګیدل کورنۍ چارو وزارت وای دا راکټونه په لومړی دویمه نهمه لسمه او شپاړسمه ناحیه کې پر ملکی ځایونو لګیدل دي د دې وزارت وایان طارق اریان رسنیو ته وویل راکټونه له دوو موټرو توغول شوی او پکې د څلور ماشومان او یوې خزي په ګډون لستنه ټپیان شوې دي
امروز از اثر پرتاب 14 فایر راکټ
نن د خلکو په میشت ځایونو د ترهګرو لخوا د 14 راته غول شو راکټونو لکبل لس ملکان ټپین شوی دا یو ترهګری زمل وو موږ له دې پیښې سره د تړاو په تور دوتن نیولې پښتني متری پیل کړی څو ور سره مل نور کسان هم ونیول شي
بزودی دستگیر وکړي
د افغانستان حکومت دا پیښه غندلی د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په ورځ داسې مهال کابل په نخ کېږي چې د ملي مصالحي عالی شورا له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیل ته هیله مندي خودلی د شورا په وخت پر کړی خبر پانه کلیکلی د خپلواکۍ بیرته ګټلو ورځ په داسې حال کې راځي چې د 2 سلويخت کال جنگ او جګړو وروسته په هیواد کې سولې ته نږدې شویو خبر پانه زیاتوی پرګدی راتونکو کې به په دوحه کې د بین الافغانی مذاکراتو د تاریخی لومړی غونډه شاهدان و اوسو. تمه ده چې له دې فرصت څخه به ښه استفاده وکړو. د یو شمیر هیوادونو سربیره په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر هم افغانانو ته د ازادۍ د بیرته ګټلو د یو سل یوې کلیزې مبارکي ورکړي او تر خوای د تاوتریخوالي په کمیدو او له افغان ځواکونو په ملاتړ ټینګار کړی دی.
د غوڅ ملاتړ ماموریت او ناټو په استازولۍ افغانانو ته د خپلواکۍ ورځ مبارکي وایم. دا د افغان ځواکونو د ملاتړ او اصلاحاتو او همدا ډول د افغانانو لپاره ښه ورځ ده. ښه وخت دی چې ټول اړخونه د پام وړ تاوتریخوالی کم کړي او نظامي اړخونه د سولې لپاره سیاسي حلې ځلې وکړي.
طالبانو هم په یو خبره کړې اعلامیه کې خلکو ته د خپلواکۍ د بیرته ګټلو مبارکي ورکړې او زیاته کړې ده د خپلواکۍ لپاره د هیواد کې داخلي اړخونه د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسي او د سیمې هیوادونه د افغانستان خپلواکۍ او موخو ته د رسیدو په لاره کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د خپلواکۍ یو سل یو مکلیزه داسې مهال منزل کیږي چې د سولې روان بهیر له بل هر وخت ډیر مخکې تللی او ان پلان راتلونکي کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. خو یو شمیر بیا د نن په څیر راکټي بریدونو ته په اشاره وایي هغه سوله چې افغانان پکې تلپاتې ثبات ته ورسیږي لای تر مخې ډیر واټن پروت دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
یو سل یو می خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزې په مناسبت مل کابل راپور اوریدا چې په کابل کې د ورځې په مناسبت د مراسمو ترڅنګ او د مراسمو په مال راکټي بریدونه شوي او ځینې ملکان پکې ټپیان شوي دي. خو په کابل کې په یو کرکټ لوبغالي کې د همدغه ورځې د پدرنخت باندې د کرکټ شلاوریزه لوبه شوې ده. د کابل ښار واټونه او سلورلاري هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو او د امان الله خان پنځورونو خپلواکۍ د ورځې شعارونو او د افغانستان په درې رنګ بیرغونو پوښل شوي. ناجی ساپی په دې اړه باندې یو رپورټ را لېږلی.
د یووالی تر سرلیک لاندې نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د کلیزې په ویاړ د کرکټ یو شمیر ملي لوبغاړو ترمنځ یو شل اوریزه سیالي ترسره شوه. افغان لوبغاړي حشمت الله شهیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د یووالی پیغام لري. نوموړي پر افغان ځوانانو غږ وکړ چې د هیواد په جوړولو کې سره یو شي.
دغه یو خبره کوم ځوانانو ته چې باید د افغانستان په بیا جوړولو کې ډیر زحمتونه وباسي ځوانان او ډیر کوششونه وکړي ترسو کاغه تعلیمي که ورزشي که هر رقم د هر لارې نه افغانستان ته خدمت کیږي یا آینده کې په درد ورته خوړل کیږي نو په ماغه کې د زحمت وباسي ترسو دغه وطن په خپل پښو ودرېږي او آینده ډیر روښانه دی. وطن
د کرکټ یو مینوال فرید یوسف زای چې له جلال آباد ښار څخه د دغه سیالۍ د لیدو لپاره کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ستونزو سره سره به هم راغلی چې د خپل خوښې لوبغاړي له نږدې وګوري.
خوشحالي احساس خو الفاظ نشم څرګندوي ځکه کله ملي لوبغاړي د لومړي ځل لپاره زه په ځان دې بڼه ګورم او د دې مخکې مې ملي لوبغاړي بازي لوبغاړي لیدلې و خو هغه ملي لوبغاړي چې ما فبروري په ځما فن ولې ځما ډیر خېدل هغه ملي انګلیزي نه ولیدل هغه سره مې پښونه واغسل.
لبلې خو نن د کابل ښار واټونه او سلورلاري هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستونکي شاه امان الله خان غازی پنځورونو د خپلواکۍ د ورځې شعارونو او د افغانستان په درې رنګ بیرغونو پوښل شوي وو. کابل ښار کې دکاندارن وایي د خپلواکۍ د جشن لپاره د ملي بیرغونو د اخیستلو بازار تود شوی او د ښار سربیره د ولسوالۍ اوسیدونکو هم اخیستو ته ورځي.
ټول زموږ د افغانستان خلک دا یو خوشحالي ځان ته راولي او مینه او محبت ځان ته راولي. خدای دې وکړي الله دې وکړي چې زموږ او تاسو ټول عمر دغه سي افغانستان دې دغه سي آبادي دغه سي جشنونه دې پکې راشي دغه سي آبادیانه دې پکې راشي دغه سي چې دا خلک خوشاله وي ټول خلک دغه سي د بسندونه څوک مخ باندې راغونه وي څوک جنډي اخلي.
دوی وایي ډول ډول درې رنګه خولۍ پر کمیسونو زړیدونکو واړه بیرغونه د مخ لپاره بیرغ رنگ رنگونه او د کورونو او دکانونو لپاره لوی لوی بیرغونه په ډیره مینه اخیستل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی ولی جان وایي که څه هم ویرشته چې د غخار امنیتی فضا به د تیر په سیر د خپلواکۍ جشن لمانځل رنگینو ته پرې نږدې خو وایي بیا هم د غورز لمانځي.
زمانو والی جان د کله زمان خان څخه راغلی دلته بیرغ اخیسته نور انډیوالانو څخه راغلی چې یو شب سات تیر کو نن دی خوشاله د جشن مراد دا خلک چې ګورم د وطن خلک چې ګورم د کوچنی ګورم غړ ګورم ډیر خوشاله په دې ورځ کې چې د جشن مراد دا
د افغانستان پاچا غازی امان الله خان لنن څخه یو سلو یو کال مخکې په 1919 میلادي کال کې د وخت له برتانوي امپراتورۍ څخه د افغانستان خپلواکي واخیستل چې اوس هر کال په افغانستان کې دا ورځ په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي.
له کابل بور شننګار ته هلته هم د یو سلو یوې مې کلیزې په مناسبت باندې جشنونه جوړ شوي. خلکو د ښار واټونو او کوڅو کې بیرغونه لګولي دي او د یو سلو یوې مې خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزې نن نمانځلې ده. باز محمد عابد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د نور ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو یو سلو یو مکلی زون منزل شو. د ننګرهار سرپرست ولی تمیم عارف مومن د نظامی شورا په ملتیا په جلال آباد کې د غازی امان الله خان مزار ته ورغی او د هغه په مزار د ګلونو ګیډۍ کېښوه او بیا د فوټبال لوبغالي ته ورغلل او هلته یې د یوې غونډې په ترسره کولو سره د خپلواکۍ جشن ولمانځه. په دې موقع د ننګرهار سرپرست ولی تمیم عارف مومن وویل
خپلواکي یعنی د یو مملکت سیاسي ژوند چې په نړیوال سټیج کې فزیکی حضور ولري د دې ویاړمنې ورځې لمانځل د خپل ویاړمنې ماضي څخه د ځوان او راتلونکي نسل خبرول او پوهاوی د ویاړ ځای دی چې د وطن د عظمت د ساتلو په موخه د زرګونه غازیانو او شهیدانو د ککریو د سرخندنو په قیمت لاسته راغلی بریا او تاریخي خپلواکي لمانځو.
خپلواکۍ دې جشن ته یو شمیر خزینه فعالان هم ورغلی وي. یوې میرمنې مشال راډیو سره د خپلې خوښۍ څرګندولو ترڅنګ په ملي امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د هیواد له خپلواکۍ څخه ساتنه وکړي.
نوم می بیبی زینب ډیر خوشاله سو ته خپل احساسات نشي کنټرولول تر دې اندازې خو خوشاله سو او خدای دې وکړي چې زمونږ په وطن کې تل تپات ازادي او سوکاری راشي. دا کوم ځوانان چې مونږ شهیدان وګړي خپل لرونه فامیلونه ټول کوند یتیمان مونږ ته پاتې شي دي. چارواکي باید په دې برخه کې مونږ سره پوره کاریاني وکړي او مونږ په تنه د هلي ارزوګان چې مونږ ور سره څنګه پسنګ درې ګتر سو خپل ازادي هم دسه وساتو.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو قماندان بریج جنرال شفیق الله رسولی وویل ملي امنیتي ځواکونه د ولس په ملاتړ په پوره میړانه د خپلې خاورې له تمامیت نه دفاع کوي.
په ختیځ جون او په خاصه توګه ننګرهار کې د ولسونو د ملاتړ په ترڅ کې د پوخا په پټلا د ننګرهار ولایت ولسوالۍ کې امنیت تامین شوی او ډاډ څرګندوم چې د لا ډاډمن امنیت تر اوستلو په موخه به په ګډه خپلو هڅو او سرخندونو ته دوام ورکړو.
د ذکر وړ ده چې غازی امان الله خان په 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه له انګریزانو څخه خپلواکي اعلان کړه. غازی امان الله خان له لس کلنۍ واکمنۍ وروسته په 1998 کال د انګریزانو په لمسون د ولسی بغاوت په نتیجه کې ملک پرې خودو ته مجبور شو. لومړی هند ته او بیا له هغه ځایه ایټالیا ته ولاړ او هلته یې ژوند غوره کړ. غازی امان الله خان په 1908 زیږدیز کال د اپریل په 26مه نیټه عمل ته ومړ او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې د خپل پلار امیر حبیب الله خان د مزار تر څنګ خاورو ته وسپارل شو.
و موردل چې په ننګرهار کې خلکو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یو ما کلیزه ون منځله. اخو په خوست کې هم ګڼ ځوانان خزی او سپینګیری وتلی وو د یو سلو یوې مې کلیزې نمانځنه وکړه. احسان آریان یو مراسمو ته ورغلی وو، دغه راپور یې له هغه ځایه رالیږلی.
په خوست کې د خپلواکۍ د یو سلو یو مې کلیزې د نمانځنه جشن په دې مراسمو کې د غنو عامو نارینه او ترڅنګ مېرمنو هم برخه اخیستې وه. د دوی ټولو په څیرو کې د خپلواکۍ احساس له ورایه معلومه ده. وایي که هیواد یې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي نو ډېر ژر به د بشپړ سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي، کلتوري او فرهنګي خپلواکۍ هم ترلاسه کړي. احسان صدات او زهید اترنګ ازادي رادیو ته وویل
ځوانان باید دشته نظام، دشته حکومت او دشته رئیس جمهور ته شاو درګي تر څو په دغه بخش ازادۍ هم مونږ لکه د نورم چې ساتلې ده هم وسه.
په ولسی کې چې د دغه خلکو د دې ورځې د منځلو په اړه احساسات ډیر خو مثبت او په خارونو کې، په کلیو کې، په کوڅو کې ډیر بیرغونه زړول شوی و ډیر خلک د غیله پر راوتی و.
د خوست ولی محمد صدیق پټمن د خپلواکۍ په خستلو کې د ټول افغان ولس او په خاص توګه د خوست د خلکو قرباني وستایلې او له دوی وغوښتل چې په تور غټل خپلواکۍ په قلم وساتي.
اوس د دې وخت دی چې قلم راوخلو او خپل غټل ازادي سمباله کړو، اقتصادي خپلواکۍ راسته راوړو او خپل هیواد راوړو.
نه یوازې په خوست بلکې په پکتیا، لوګر او پکتیکا کې هم په دولتي او عامه کچه د خپلواکۍ د غټلو د یو سلو یو میکالیزم مراسم نیول شوی وو. احسان آریان، ازادي رادیو، خوست.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د سونی سنگ سره مرکه درته لرو. سونی سنگ د افغانستان یو سګ دی چې په څو وخت مخکې بریدونو کې د مارچ په 15 باندې د کورنۍ ډیر غړي وژل شوی او د وایي چې د یو سلو یوې می خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزه ل خپل نورو سکانو افغانانو سره په ګډن منځي او خوشاله دی. په لسونی سنگ سره د ازادي رادیو خبريالې فیروزه عزیزی خبري کړې دي د خپلواکۍ د بیا ګټلو ترڅنګ په ځینو نورو مسلو هم ورسره غږېدلې چې تاسو ته جوړ تراړو.
د سونی سنگ سونیم او د افغانستان سردار یم. البته دا د یو سلو یوم کال چې دی د مونږ د ازادي ورځ ده، دا مونږ ډېر خوشحالي سره لمانځل کړی دی. تقریبا مونږ سهار 15 د ټول کسان په ترمسال کې وجه سوی وو یا ګوردوارې ته. د دې نوی کال یا چې د یو سلو یوم کال زمونږ اسټارټ دی ازادي ورځ نه کېږي، د لپاره مونږ دعا وکړو چې خدای وکړي دا چې مونږ تاسو په وطن کې صلح او ثبات راسي، چې ان شاء الله موږ لکه نورو نړۍ غوندې خپل وطن کې پسوله کې ژوند وکړو. او ډېره چې خوشحاله هم ویاړم د خپل امان الله غازی باندې زموږ قهرمان او زموږ قهرمان دی تر اوسه تر سوچ دا دنیا د دې بل هم پاتې شي. او زه خپل په افغانستان نوم باندې د ازادي باندې ټول شان باندې ویاړم، ځکه چې د افغانستان یم او ډېر زیات خوشحاله یم. نه تنازع چې موږ ټول هلی هنود او هلی سیک چې په افغانستان کې دی دا له دې ورځ ډېر زیات خوشاله دی. پرته له دې چې موږ په افغانستان کې دا ازادي ورځ خپل منځو په انډیا کې چې کوم افغانان دي په ګرد نړۍ کې چې مطلب ټول سفارتو کې تللی دی ټول خپل پرکونه سره هلته ډېر خوشحالي سره خپل د ازادي ورځ مانځي.
سنگ صاحب تاسو هم په دې اړه چې نور څومره سکه افغانان وو کله هیواد بهر دی هغوی سره په اړیکو کې یاستئ، د هغوی نظریات څه دي د دې ورځې په تړاو باندې، همدارنګ خپل خاطرات تاسو هم وایي.
یو نه یو ورځ مطلب ډېر کسان نظرات مې داسې لیدلې ده چې دوی وایي چې موږ اوس له دې ځایه ورسو چې موږ کوچنیان چې کوم ماشومان دي دا درس وی او خپل ډاکټرا واخلې او بل طرف یې خپل افغانستان کې خپل ایواد کې او قلم سره وجنګيږي او خپل ایواد په مختلف ان شاء الله چې کومه کوسي څنګه چې ځکه چې دا افغانستان د لپاره ضرورت لري، ځکه چې د افغانستان کې زیږیدل دا مور د وطن دا دومره قربان دي لري. او دا نه چې څنګه چې یو کس راغی تفنګچی سره مو ولی مرمۍ سره ولدي ځواب دی په مرمۍ باندې باید ورکوم یا نه، څنګه چې اوس دا خو هیواد دا خو جګړې روانې دي، اوس دا خو افغانستان د مشکل لري، په نورو هیوادو کې هم دغه جګړې روانې دي. ان شاء الله چې موږ نو دا به دا چې دا جګړې او دا مشکلات په ان شاء الله ډېر ډېر ختم شي. او بل خاطر دغه دا چې پروسه کال موږ یو برنامه جوړول یو رسنۍ سره ما په لاس کې بیرکو او د وزیر اکبر خان ته موږ کته کېدو، نو یو استنجره کس راغی مانه پښتنه کې سردار صاحب تا خو د افغانستان بیرغ دی نیولې ده او دا انډیا بیرغ ولې نه نیسي، نو اگر واته تیر سر چلې کوم باور ته ولا چې صاحب زه درسته چې سکیم لتانم په مذهب کې جلایم امتا او ویننه او سای واده جلانه هم څه کوي سمره تا په افغانستان باندې اخلي، افغانستان په ټول تا باندې تمره اخلي تمره پرمام لګي ځکه چې د افغانستان څخه هم
سین صاحب راځو د تا چې په یوه کې په دې ورسره کې له تاسو سره حادثات زیات و لو زیات سکه افغانان مول هواده بهر وتل په ټوله کې تاسو په دې روحیه تاثیر کړای دا د موضوع کڅنګ یعنی تاسو هم داسې تکل خو بنل راځي لارسي افغانستانه
د موضوعانه اختطاف شو د مون کسان اختتاف شو دوه په موږ باندې عمل تیاری وشو یو ور بل د مون کور کینه نوته اته موږ ناموس باندې د لاس واچول په دې کم شپو کې تقریبا 15 اسمخ کې چې دیغه هغه شاید کې زه خپل مې چې ما خپل فامیل شپ کسان د لاس ور کړ چې ما پلار وز ما ورندار وز ما وريره او زما کاکا لور دیغه پښنی لور بل وو چې دوی ټول په حق ورسره په شهیدان شو او هغه وادسنه زه ډېر په مشکل سره موږ بچ پاتو شو نو پرویا باندې خدا سے تاثیر نه کړه افغانستان کې مونږ عادت شوی او زمونږ وطن خدا سے جنگ زده دا اوس څنګه وکړو او مطلب صرف زه داسې لپاره درد کې چې دا په ګرد افغانستان کې مونږ انګشتماري دلته پاتې یو یعنی چې 1500 کسان پاتې یو چې مونږ به خي او چاته ځان نه درسولای او په مونږ باندې تاسو ظلم کیږي دا ډېر پات خبره ده او ډېر افسوس خبره هم دغه ځای کې ده او موږ خپل هم داسې شرمېږو کسان ده چې کوم کسان چې مونږ له دې عزیزه کچې وطن دی مور حیثیت لري هغه اولاد به څه ولري چې خپل مور تنا پرېږ دي او مطلب حالات اوس داسې ضرور ده چې نه مور غواړي چې مونږ په غې کې ونیسي او نه موږ کولی شو چې خپل مور سره پاتې شو دلته
لیو افغان سک سونی سنگ سره مو د ازادي راډیو مرکه واورید سونی سنگ په افغانستان کې اوسیږي او د سکانو د حقونو لپاره فعالیت کوي دو ویل کڅام چې د کورنۍ اکثر غړي وژل شوی او زورول شوی دی خو د او نورملګری په افغانستان کې پاتې کیږي او کڅوک اوزی هم له دې ډلې له مجبوریت اوزی او برته به وطن ته راستنیږي
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د منتخبه ګوډه
هڅه یي حکومت ذمہواري
له آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو منځ ته یو غوږ
ورته چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی
د امریکا دیموکراتانو خپل ملي کانګرس د پخوانی لمړی میرمن میشل اوباما او د ولسمشری د پخوانی کاندید برني ساندرز په لمسوونکو ویناو پیل کړه دواړو رای ورکوونکو دته وهڅول چې ولسمشر ډونلډ ترامپ ته رای ورنکړي او هم یې د بلتون سیاستونه وغندي بلخوا ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي منډو ترړو په لړ کې وسکانسن ایالت ته ولاړ او هلته د دیموکراتانو کانګرس د وخت ځای کول وبلل په دې اړه اجمل اند یو ریپورت جوړ کړه
پرون د ډیموکراټانو د کانګري لومړی شپه ل ویناو پایل شو د ډیموکراټانو د غونډه به د کرونا وبال عمله په بشپړ ډول انلاین وي په خنۍ لومړی میرمن میشل اوباما وویل ترامپ وار وار د خودلې چیز موږ د هیواد لپاره مناسب ولسمشر نه دی هغه په دغه وینا کې چې لمخ کې ثبت شوی و ترامپ داسې او کسيات کړ چې د دې په وینا د ولسمشي ورتیا او کریکټر نه لري سناتور برني ساندرز چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ترامپ سره د سیالۍ لپاره جو بایدن چیلنج کړی وو خبرداري ورکړ چې ترامپ موږ د دیکتاتوري لارې تخته کوي هغه ویل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراسي راتلونکي په خطر کې دی او د خوندیتوب لپاره د بایدن انتخاب یوازینی لار ده په خاني مرسیال ولسمشر جو بایدن چې ټاکل شوی دی ونه په پا پای کې په رسمي توګه د ولسمشي په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید اعلان شي په دې غونډه کې څه ونه ویل خو وروسته پر خپل ټوئیټر ولیکل نن شپه موږ ولیدل چې امریکایان یو موټی کېدو ته چمتو دي او موږ خلک پر دې کړکیچ لاس برې کېدلی شو او تر پوخه هم پیاوړی کېدلی شو ولسمشر ترامپ بیا د دوشنبه په ورځ وسکانسن ایالت ته د انتخاباتي وینا لپاره ولاړ او هلته د ډیموکراتانو د ملي کنګري غونډه د وخت ځای کول وبلل نو مولي دغه تر رسیدو خپل ملاتړو ته خبرو کی جو بایدن او د هغه نوماند مرستیاله کاملا هاریس تورن کړ چې د د پوینا سوسیالیستي پالیسي مختبه یو خبرداري ورکړ چې د 2020 کال انتخابات به تر ټولو خطرناک وي ترامپ ویل یوازینی لار چې موږ به د انتخاباتو وبایلو دا چې په انتخاباتو کې درغلي وشي د ډیموکراتانو د ملي کانګري د پرانیستي په مراسمو کې د ویناو یو غیر معمولی برخه کې څلور پخانی او مخکه خو جمهوریت غوښتونکو د بایدن ملاتړ وکړ 55 کلنه کاملا هاریس د اگست په 19 نیټه رسمند جو بایدن مرستیال اعلان کړي دا به د امریکا په تاریخ کې لومړنی آسیایی ټبر امریکایي وي چې د ولسمشي د یو کاندید مرستیال غوړه کیږي
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر هرغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له ازادي رادیو مو د امریکا متحده ایالاتونو د دیموکراتانو د ملي کانګري په اړه باندې معلومات واوریدل. اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې ټول اړخونه دي په هیواد کې د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي. جنرال سکاټ میلر دا خبره د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. د غور ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د امنیت قمندانی وایاند وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني پوځي عملیات روان دي. د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې قاضي القزات عبدالله اورکزای وژلی دی. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط ویلي دی چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې قاضي القزات چې د ننګرهار پر زندانی وروستۍ حمله پلان کړې وه د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل سوی. سرچینې نه دي ویلي چې نوموړی چیرې او کله وژل سوی. په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د څلورو هغو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل سوي دي. دغه څلور کسان چې د لبنان د شیعه افراطي ډلې حزب الله غړي معرفي سوي په 2015 میلادي کال کې د حریری په وژنه تورن سوي وو. او د بیلاروس په پلازمینه منسکي پرون د پرلپسې نهمې شپې لپاره په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل.
خبرونه مو په لنډ توګه له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم دوهنیز پروګرامونه، لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړې خبرونه او بیا د ګوډي اشهار تفریح پروګرام.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخي هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خدا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار لاس پورې کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانی ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پورې کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګندونې خپروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
دا هغه پوښتنه دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. دا خبرونه بدمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم. خو اوس به راپور له بدمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شېبې دي. نارینه او خزینه ورنه ګټه اخلي
او اکثره خلک ورته لاسرسي لري. خو لکه څنګه چې خځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالي دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې خځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نشغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، پونوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه بل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې پونوم خپروي، چې دا چاره له مانوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزای چې په هیواد کې یو پیژندل شوی چیرې ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزای د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي:
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزای په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ، حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې، تاسو وینئ چې شل پنځه نه اضافه اکاونټونه راځي. چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي. او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لک نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي، او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي، متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري، او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي: څو پوری چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړی وي. دیونی ازي چې پرسنیو کې یو پیژندل شوی چیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو لخوا یې په وړاندې د جاګلی اکاونټونو جوړولو لارې شوې دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خبرېږي چې د هغې له فکر نه کاملاً خلاف دي. نیازی په دې اړه زیاتوي:
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. هماغه و چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنینګرار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. هماغه و چې زما د پاره ډېر زیاتې ستونزې راولاړې کړې. زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پر توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا په خپل اکاونټونو خپرول چې ځالته کاندید هم ما خلکو ډول خبرګونو خود چې دا زما لپاره ډیره ستونزمنه و. او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جعلي دی، دا زما پر ضد کارول کیږي، حریفان دي. نور خو هغه چې د تعلیم او شعور کچې لوړه ول هغه پویدل.
په ټولنیزو رسنیو کې د خزو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعال خزي له دغو ستونزو سره لاس او گریوان شوې دي. شکریا چې د ځوانانو رادیو خبریاله ده هم له ورته ننګونې سره مخامخ شوې وه. هغه ګمان کوي چې د دې په نوم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخه ونیول شوه، خو هغه بد خاطرې تل په یاد پاتې ده. شکریا زیاتوي:
زه د پوهنتون په دریم صنف کې وم چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و. زما په نوم زما همصنفیانو ته، زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل. ان تر دې چې زما په نوم لیکنې کېدې، شعرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د ښځو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي، او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پورې کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري؟ دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د ښځو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند، که هغه په خواله رسنیو کې، که د اکاونټ جوړولو په ډول، که په هر ډول،
څو انګیزه دلایل لري. اول خپل د خزو د ضعف ټکی دی، یعنی خزو دا خلکو ته ویلي دي، دا کورنۍ هم ورته ویلي، خپل خزو ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده، او کله چې زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله دې لامل کېږي چې خلک دغه د ضعف ټکی په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ځینی ضعف ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ځینی اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجعه هغوی ملامتوي. حسادت، غوسه او خخم رخهم کېدای شي د دې لامل وي. اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي، هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو ځورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي او دا ناروغي ولري، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
د ښځو ځورول او له ښځو سره تاوتریخواله که په هر بڼوي جرم بلل کیږي، او په وړاندې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي. خو دا چې په واضحه توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی، دا به د یو حقوقي کارپو پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو.
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی. څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي، د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی. هغه څوک چې د چا اک، د چا تصویر، ژغ، د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی، هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي، د جزایی کوډ د 1978 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي، خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي. په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټی په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي. زموږ همکاري وګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت لواین سید حامد منصور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
منصور صاحب کا پسر کې داراته وایست چې د جالي فیسبوک پاڼو مخنیوي د مخابراتو وزارت لخوا تر کومي شونې ده، او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي.
بله نور جانې، مننه تاسو نه. بالکل، په وزارت مخابرات کې د سې یو ډپارټمنټ شته چې سایبر سکیورټی نومیږي. نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي، چې د انټرنیټ مسله وي، نو بالکل هغه کې مونږ کولی شو چې د فیک آی ډی چې کوم دی دا پیدا کو. خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي، نو دا یو فورمه لري، فورمه تای مراحل کیږي. بیا غیر نه پاس شاکی چې کم کس دی یا کم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه، نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټی د نور یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی، همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو. انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی، په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی، دا پیدا کیږي، بیا مونږ ته راپور ورکوي. کله چې مونږ ته ورسید، بیا مونږ د عدلی قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده. البته دینه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو، هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده. اوس که تاسو کولی شي عدلی قضایي ته لاړ شئ، او که دغه راپور یعنی هم دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته، نو بیا تاسو کولی شئ چې هم دې سره قناعت وکړئ. بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کی سرنوالی تزی یا بل ارگان تزی دغه خپل بچا خبر مرضی ده چې هر څه کوي. خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کول شو چې پیدا کو. مننه سر.
مننه ښاغلی منصور.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوه هم دومره وا. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
وګاورې دن کو سلام. د کورونا په وخت په پکتیکا کې غنم رکشول په کابل کې د تنفس ماشینونه او په نور ولایتو کې په خریدارو کې وهنه وشوي او هغه د سولې کیسه او دوه سره حکومت خو لا مې یادوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراورو.
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي. دا پین ولایت چارواکي غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. تیر ورځم قانونی غلو دو تنه غیر قانونی غله لنیولو وروسته خوشی کړل او قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د خبرونو تفصیل در په دار آژانس خبر را کوي چې هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولی دي. خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یو لور واسطه تر نورو ډیر ګران او نازولی دي او هیڅ هم نور ته وایي. خبر د موثقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی. کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو دریو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخې ونه نیسي نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم را چپه او ګونډې مال کړي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي. د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل،
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم پسې ونه رسیږي.
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مورچله به لوی نه وي. بے خبر آژانس خبر را کوي چې تیر ورځ هم قانونی غلو دوه تنه غیر قانونی غله لنیولو وروسته خوشی کړل. خبر زیاتوي چې قانونی غلو دغه دوه تنه غیر قانونی غله د دې لپاره نیولي و چې د قانونی غلو له اجازه پرته غلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه واچولي. خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانونی غلو د قانونی غلو له مشره اجازه اخیستې وه خو هغه خپل کسان نه خبر کړي. د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانونی غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي نو غیر قانونی غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانونی کار د کولو جرأت نشي کولی. او وروستی خبر دا چې اوس قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې عمله اوس قاچاقبران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي. آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسېره یې د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي. د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی. خبرونه خلاص شول.
اوس د لشم ګل بردبار مرکه در اورو چې پوښی چاپلوسی څه ته وایي.
بردبر صاحب، کلم رای خپل ځان اوریدونکو تارو پیژنې نو خوشاله بشو.
اولینا په دواړو سترګو صدقه مو شم، خدای مو راته ژوندې لره. خلک می چاپروز بولی خو نوم می لشمګل بردبار دی، په لشم خیلو کې اوسېږم، صدقه مو شم.
او اوس څه کار کوي؟
په خوام غړ سړی وم او اوس هم غړ سړی یم. په خوام لغټو خلکو سره ګرځیدم را ګرځیدم او اوس می هم ټوله ناسته پاسه لغټو خلکو سره ده. سه
خلک چاپروسی بده غنی او چاپروس ته هم په بده سترګو ګوري، ته څه پکې وای؟
دا څه وای قربان موشم، خلکو په سیمه ګرځا، خلک هر څه وای. چا چې دی یو شی خوان نیوس کله په خوان دی هم نه پویږي. زیاتره خلک هغه کسان دا تبلیغ کوي چې د چاپروسی خوان دی نه ویلی دلای. سه
رښتیا وای؟ دغه سی خدا
څومره خواره جلې صدقه دې شم چې دوره په خبره ورسېدی. چاپروسی یو ډیر غټ هنر دی او هر څوک دغه هنر نه لري. هغوی چې نه لري نو بیا په موږ چاپروسانو پسې تبلیغ کوي. ما خو تر اوسه هیڅ ډول بدی پکې نه ده لیدلې پرته له ګټې.
یعنې چې ګټه لري
ډېرې زیاتې. قربان مو شم، اقتصادي، سیاسي، اداري، عوان، روحي او جسمي ګټې.
جسمي ګټې څه شی دي؟
جسمي ګټې ورزش ده. مثلا از غلیبه سر بخته پورته کوي، روزی بخوروي، ملا بجګوټی ټکوي، د څټ حرکتونه، د خېټ حرکتونه او د ملا حرکتونه، د جبی او د خلی حرکتونه، د سترګو او روز حرکتونه، قربان دشم د حافظه او تیز فکری حرکتونه، دا ټول د چاپروسی کولو پر وخت اجرا کیږي او د چاپروس د جسمی روغتیا سبب کیږي، قربان دي شم.
سیاسي ګټه هیڅ شی دي؟
ماهر چاپروس همیشه یو مطرح سیاسي شخصیت وي، ځکه یا له لویو مطرح سیاسي اشخاصو سره لکه د سوري غونډې ګرځي او یا هم په خپل یو څوک شي، قربان دي شم. بلا دی والا که رښتیا درته وایم، هر څوک غواړي چې یو لوړ ځای ته ځان ورسوي خو د رسولو توان یې نه لري. او چې دغه کار کوم شریف چاپروس وکړي نو بیا یې نیت پې بد وي، بلا دی واخلم.
مننه لشم ګل بردبار صاحب چې له موږ سره مرکې ته حاضر شوی.
له تا نه مننه کوم، قربان دي شم. نعم خدا ډیر لایق او خیر جلی. هر وخت چې چیرته کار بند شو ما ته غږ کولی شي. څه خدمت دی وکړم اوس؟
مننه.
له تا هم مننه، تشکر. خیر ویسی د نیک او صالح اولادونه شي.
بهر کې د لور لور کولو نه یو مقصد پیسې وي چې مور پلار ته راولېږي. خو چې نجلۍ بیچاره په هره بلا واوښته نو واوښته.
الو الو غوټۍ لورې اورې؟
الو
غوټۍ لورې اورې؟
مورې سلام، څنګه؟
وی شکر ده چې غږ می دی واوری د لوری. خایم ته څنګه یې؟ درته صدقه می کی لوری.
مور جانه
ولی جان لوری په تنگ سوی یې که څنګه؟
مور چه درته وایم، د ملاله چه خبره، لیونه کیگم.
ولی چه خبره ده لوری؟ د خلکو په خارج پسې سترګې پوچې ووتې او ته ژاړې پکې لکه چې د کور کرته اوشکنۍ دې له یاده ووتلې.
ورک دې شي دا خارج، خدای پاک دې اوس ما زرم را کی چې بیغم اسم.
ولی چه خبره ده؟ خخایسته میره لره پو اروپا که آر او رز دی دانس خانو او پارکو تا بیایی نور نو چه غواری لوری کبر ما کوا چه بیا با لکه دیمک تو لوره دی چودنو او بامونو انتظار کوی.
چیر تا دی دغا خیسته؟ ما خود روز ندی لیدلی.
ولی پا دغایی و میاز گی دی ندی لیدلی چیر تا تللی؟
چه خبره یه مرک دیشی؟ غصی پلار وایی چی ما کری؟
څنګه پلار وایی چی ما کری؟
وو
خواهی دی چه وایی؟
خواهی نلارم.
نو لخو سر سره دی نور چوکو سیگی؟
ای چوکم نشتا یوازی زی مر سره نشدی لاس را چه ولی و خو ما ارتو ویل کدی لاس را ور پولیس را خبروم.
تا و داریگه؟ چه زده پلار تا ووایم چه ده تایی چا تا ور کریه؟ زا بیا با تلیفون در تا وکم. الو
سلام موری.
والیکم لوری چنگه یه؟
چنگه یه موری خدا غمه یال دی.
لور جانه شکر و باسا چه خارج تا لاره گوره نور دی جرا و نورم تر سترگو دی جرشم.
موری دات سوائی
لوری دی میره پختنه میده لپلاره وکره ام دغه دی میره دی خسر دی چو کالا مخ که مر شوائی و
ام دغه زور سره
لیوانه جا لوری پخارج که سره نزدیگی ور سره خواگاشا چی منگ تا پیسی راولیگی بلا دی واخلم لوری.
دا خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کې و برای افغانپور صادق سپینغر سپوږمۍ آیا او ریاخل او یاسمین حکمت کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.
Thank you. جنگا تبارو تو پورا ٹول کل دیز مکی او خوشبو ہر خوا خورکا معطر و سر راشا خوشبو ہر خوا خورکا معطر و سر راشا یو تو خوکو ٹپو مست سندر و سر راشا سولی دس پر لبادا خبروں سر راشا سولی دس پر لبادا خبروں سر راشا I'm lover.